ستړي مشي. دا مشال رډيو دا او دا محل په بخور کې د مسپخین یو او په کابل کې دولس نیوي بجې. ظفر خان مو پروانه خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. اونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی خبرونه ویان منور شاه.
د خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج د ادارو خلاف نه بلکې حکومت خلاف دی او په کار د چې ادارې پکې بے پلو اوسي. افغان طالبان وایي په چین کې بین الافغانی غونډه کیدونکې ده. او ترکی ویل دی چې په شام کې د کورد جنگیالو پر ضد نورې کاروایي ته حاجت نشته. د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فیډل مشهر مولانا فضل الرحمن وای احتجاج یې د ادارو خلاف نه بلکې د حکومت خلاف دی او تر هغه به جاری ساتي چې حکومت مستعفی شوی نه وي. د مشال ریډیو خبریال وای نوموړي پرون په اسلام آباد کې له بهرنۍ میډیا سره په خبرو کې ویل له وزیر اعظم عمران خان ځکه استعفا غواړي چې نه یوازې په درغلې واک ته رسیدلی بلکې په تیر یو کال کې یې حکومت په کورنیو او بهرنیو شخړو هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. بلخوا واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې څوک به هم حکومتي عملداری چیلنج کولو ته نه پرېږدي. د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي مارچ د مخنیوي لپاره حکومت د خیبر پختونخوا او پنجاب په پوله اټک سره او اسلام آباد کې کنټینرې هم ودرولي دي. مولانا فضل الرحمن د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ د روانې میاشتې له ویشتمې د هیواد له بیلابیلو سیمو احتجاجي مارچ پیلوي چې په یو دیرشمه به اسلام آباد ته داخليږي او هلته به درنه کوي. د خیبر پختونخوا په شمول د هیواد د ټولو صوبو د کمیونټي سکولونو استادان وایي د دوی نوکرۍ د پخې او له نهو میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دي ورکړل شي. دغه استادانو پرون د اسلام آباد له پریس کلب نه تر ډي چوک پورې احتجاجي لاریون وکړ او بیا یې عملته احتجاجي ناسته پیل کړه. له باجوړه د احتجاج ته ورغلي یو استاد محمد ریاض په دغه مقام شال لیډیو ته وویل
2003 موږ د خپل سکول آغاز کړی دی. د اوسه پورې موږ په 7000 روپۍ باندې تنخواه باندې موږ کار کوو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ دې ریګولر کړی شو او موږ تنخواه دې هم سیوا کړی شي.
بلخوا له خیبر قبایلی ضلع د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلۍ غړي محمد اقبال افریدی په دې حق مشال لیډیو ته وویل هسې یې پیل کړی او تمه ده چې ډېر زر دا مسله حل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وای په سرکاري ادارو کې د کاغذي فایلونو پر ځای کمپیوټري نظام شروع کوي. د انفارمیشن ټیکنالوژي په اړه د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش پرون په پیښور کې لوی خبري غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې دا کار به د وزیر اعلی له دفتر شروع کوي. دی وای
27 سیٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر تقریبا د تیاری په اخری مرحله کې دی. هغه په ټولو قبایلی اضلاعو کې دی. بنیادی چې کوم فائدہ د عوامو ته هغه دا چې د یو چت دلان دی تقریبا 20 نه زیات سروسز به خلکو ته ملاويږي چې په هغه کې د نادرا سروسز، هغه کې د پاسپورت سروسز، هغه کې صوبائی محکمو سروسز، عام لائسنس، ډرایونګ لائسنس، ایکسایز والا سروسز.
کامران بنگش زیاته کړه چې د ادارو نظام کمپیوټري کولو او وړیا انټرنیټ سہولتونو ورکولو کار د نړیوال بانک په مالی مرسته کوي. په خیبر پختونخوا کې له شاملې دوه وروسته په اول وار په خیبر ضلع کې د ټرافیک پاړه پولیسو ته تربیت ورکړل شو. دوی وایي چې قبایلي ولس به هم د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې له دوی سره مرسته کوي. په دې اوله مرحله کې د ډي اس پی مظهر اپریدی په شمول سلويخ پولیسوالو تربیت ترلاسه کړ. نوموړي تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې اوس بچاته هم بغیر د ډرایونګ لایسنس ګاډي چلولو اجازه نه ورکوي.
کته سره ډرایونګ لایسنس نو نو پدې باندې ډېر سخت جرم دی. په دې کې د حکومت پاکستان ته د ډرایونګ اجازه نه ورکړل او ته روډ باندې ګاډي چلوي. موږ کوشش هم دا کوو ډرایورانو لم دا خاص کوو چې مهرباني وکړو په روډ باندې چې کوم د سپیډ مو هو او لیمټ مو ته اسی خره کوم به غور ډرایوران دي د دوه خلاف موږ پر پور قانوني کاروي کوو.
د خیبر ضلع پولیس وایي ډېر زر به په لوړګي جمرود او باړه کې د ټرافیک نښې او اشاره ولګوي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. افغان طالبان وایي چین به د روانې میاشتې په اخر کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه د مشال لیډیو همکار تاریخ خان طاهر خان ته وویل چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 28 او 29 د چین سرخار بیجنګ کې کیږي او پکې به د طالبانو د وفد د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په قیادت کې ګډون کوي. سویل شاهین زیاته کړې چې د اکتوبر په 25 به په ماسکو کې هم د افغانستان د سولې په حکله د روس، چین او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې پکې به پاکستان هم ګډون کوي، خو افغان حکومت تر اوسه د دې غونډو په اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه، یورپی یونین او د امریکا په شمول یو شمیر غربي هیوادونه وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یوې داسې لوزنامې ته ژمن دي چې د جنگ ختمولو ته زمینه برابر کړي. دا خبره پرون په برسلز کې له یوې غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وشوه. په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له برتانوي، فرانسوي، جرمني، ایټالوي، یورپ یونین او ملګرو ملتونو له استازو سره وکتل. په دې اعلامیه کې یو وار بیا تکرار شوه چې طالبان دې خپل هیواد د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو جال جوړېدو ته نه پرېږدي. او بل خبر دا چې ترکی ویلي په شام کې د کور جنگیالو پر ضد د کاروي بیا شروع کولو ضرورت نشته، ځکه چې امریکای انقرې ته ویلي د ترکی له سرحد سره نږدې د شام له شمالي سیمو د کوردی جنگیالو د وتلو عمل مکمل شوی دی. د فرانس خبری ایجنسی AFP بیگانه وخته دا خبره د ترکی د دفاع وزارت په حواله وکړه. دا خبر وروسته له هغه راغلی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پرون په سیلګریز ښار سوچي کې شپږ غنټې ملاقات وکړ، چې پکې دواړه مشران د شام په شمال ختیځه سیمه کې په ګډ گشت کولو سلا شول. او روسی او ترکی چارواکو وویل چې په دې موده کې به کوردی جنگیالي د ترکی له 140 کیلومتره سرحد سره په شام کې دننه 20 کیلومتره سیمه خالی کوي. دا تر دې د ماده مشال خبرونه او زرته اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسی به یو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1.3 روپۍ او 1.3 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال رادیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم عمران خان څخه یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضعیت د تیرې ورځې پرتله ښه شوی. په اسلام آباد کې د کمیونټي سکولونو استادانو بیا احتجاج پیل کړ. دوی څه غوښتنې لري؟
په دې وطن کې دا ظلم لګیا او تر خلک او شهیدان او چاته به خطر نه لګیدل. څومره داسې فیصله کیږي ټول موږ د دې شکریا ادا کوو.
وبخې چې غلط غږ پلی شو. په پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې حراستي مرکزونو ته دې د زندان درجه ورکړي. پالانو دا پریکړه ستایلې.
په دې وطن کې دا ظلم لګیا او تر خلک او شهیدان او چاته به خطر نه لګیدل. څومره داسې فیصله کیږي ټول موږ د دې شکریا ادا کوو.
د لسم نومبر نه د خیبر پښتونخوا کې د ریډیشمې قامي لوبې شروع کیږي. په اونیزه خبرونه د مشال رادیو مجله کې د نورو ادبي موضوعاتو ترڅنګ اقبال یوسفزی د هنر په اړه ورته.
یپ جنې باندې پیر یاندې خو هندواندې
نور راپورونه هم لرو. تاسو ته راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم عمران خان څخه یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې. نوموړي ویلي وسنۍ حکومت نه یوازې په درغلۍ کولو سره راغلی، بلکې د کورنیو او بهرنیو مسلو په هوارولو کې هم پاتې راغلی. بل خوا تحریک انصاف ګوند تل دا تورونه رد کړي دي. مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 1 د حکومت ضد په اسلام آباد کې احتجاج هم اعلان کړی. تفصیل احمد الله اورو.
د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې بهرنۍ میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی ځکه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي چې ګوند یې نه صرف په درغلۍ واک ته رسیدلی دی، بلکې په تیر 1 کې د پاکستان کورنیو او بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. د نوموړي وینا وه ملکی ادارو ته غیر جانبداره اوسېدل پکار دي، ځکه چې ګوند یې ادارو سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او دوی دې دا تاثر هم غلط ثابت کړي چې د حکومت تر شا ولاړ دي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12 اعلان کړی و چې د اکتوبر په 20 بعد ملک د بیلابیلو سیمو نه آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په 1 نیټه به یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. حکومت د جمعیت علماء اسلام د احتجاج تحریک مخه نیولو لپاره نه صرف د یاد ګوند غړو نیولو لړۍ پیل کړې، بلکې اټک او اسلام آباد کې کنټینر هم ودرولی دي. د سره سره حکومت په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزي برخه بلویریا کې د آئین 144 دفعه عملي کړې ده. خو جمعیت علماء اسلام د حکومت په دا ډول ګامونو غبرګون په ښودلو سره خبرداري ورکړې. کپورم نه احتجاج مخه نیولو کوشش یې وکړې شو، نو بیا به د احتجاج لړۍ تر ټول هیواد غځوي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو، خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسیږي چې د چا په راتلو او یا د درنو له وجې به یې حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپل موده به پوره کوي. د یادونې ده چې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
د احمد الله راپور مو اوریدو. د جمعیت علماء اسلام له لوري په ازادۍ مارچ باندې د بلوچستان حکومت ویشل شوی. حکومت ادعا کړی چې دوی به د ازادۍ مارچ مخه نیسي، خو د حکومت یوه برخه عوامي نېشنل ګوند په مارچ کې د ګډون پوره تیاری نیولې ده. نور حال له کوټې ایوب ترین راغی.
د جمعیت العلماء اسلام صوبائی امیر او د قومی اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع ویلی دی چې آزادی مارچ تیاری و آخري پړاو ته رسیدلی دی او دغه مارچ به د اوسنی حکومت څخه د ولس خلاصون ثابت سي. نوموړي د خبره 13 د بلوچستان های کورټ و وکیلانو ته په یوه دستوره کې وکړه او غوښتنه وکړه په کار دی چې وکیلان په هیواد کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره په دې مارچ کې په پوره توګه برخه واخلي.
27 اکتوبر
په جمعیت العلماء اسلام د ازادۍ چکم مارچ اعلان کړی دی. دغه لپاره ټول انتظامات ترسره کړی دی، ځکه چې دغه مارچ په هیواد کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره ډیر مهم دی او د دې مقصد لپاره جمعیت په ټوله هیواد کې په 9 کې نږدې 45 میلیونه مارچ هم کړی دی. بل لور ته داسې بریښي لکه چې د بلوچستان حکومت د ازادۍ مارچ پریښودلو ته چمتو نه دی، ځکه چې 13 د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو په کوټه کې یو خبرې کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې هیواد ته د ځینو قوتو له لوري د ترهګرۍ دمکیانې ورکول کیږي، نو په داسې حالت کې دوی د جمعیت العلماء اسلام و ازادۍ مارچ ته اجازه نشي ورکولی. د لانګ مارچ وخت نشته، پر سرحدي پوله حالات سم نه دي او خپله دلته په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیش روانې دي. په داسې حالت کې دوی په لویه کچه خلکو ته د یو ځای کېدو اجازه نشي ورکولی. لیکن عوامی نیشنل ګوند چې د بلوچستان د حکومت برخه هم ده، د ازادۍ مارچ نه یوازې ملاتړ اعلان کړی دی، بلکې په دې کې د ګډون پوره تیاری نیولی دی. په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د ازادۍ مارچ د جمهوریت برخه ده. عوامی نیشنل پارټي به د خپل قائدینو د پرېکړې ملاتړ کوي او په پوره توګه به په ازادۍ مارچ کې برخه اخلي او د رواني میاشت په 15 شلمه نیټه به په یوه غونډه کې دوی په مارچ کې د ګډون طریقه کار هم واضح کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په عمومي توګه د بلوچستان څخه د اسلام آباد ته د تګ لپاره درې لوی لارې کارول کېږي. یو د کوچ ژوب لوی سړک د ډیره اسمار خان لاره ده، دویم د لورلای ډیره غازی خان سړک، او دریم د سند سکر د لارې و پنجاب ایالت ته داخلیږي. خو تر اوسه د جمعیت العلماء اسلام له لورې دا اعلان نه دی سوی چې دوی به د ازادۍ مارچ لپاره کومه لاره په بشپړه توګه وکاروي.
د ایوب ترین راپور مو واورېده. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضعیې د تېرې ورځې پرتله ښه شوې. نواز شریف د ډاکټرانو د اندېښنو وروسته د ګل او نهې په منځنۍ شپه ناوخته له زندانه روغتون ته وړل شوی. بلخوا حکومت وایي د نواز شریف په ناروغۍ سیاست نه کوي او درملنه یې ورله پیل کړې. دا چې کارپوهان د پاکستان سیاسي وضعیت په دې حالاتو کې څنګه ګوري، تفصیل یې په دې راپور کې. په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون وای د ګوند رهبر نواز شریف د ناروغۍ زیاتېدو لامل د حکومت نه پاملرنه ده. د ګوند یو مخکخ حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د شریف په وینه کې پلیټلیټس خطرناکې کچې ته کم شوي. هغه وویل د شریف د ناسمې روغتیایي وضعې په اړه یې چارواکو ته وارد مخه ویلي وو، خو هیڅ پاملرنه ورته ونه شوه.
د حکومت د دې کار غندنه کوو چې د نواز شریف ناروغي په ټوکا اخلي. خدای مکړه که هغه ته زیان ورسیږي، نو زه په ډاګه وایم چې عمران خان ته به ذمہ واری.
حسن اقبال زیاته کړه تر درملنې وروسته د شریف روغتیایي وضع قدرې ښه شوي. بلخوا نیب هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د نواز شریف طبیعت وس ښه دی. د نواز شریف د ناروغۍ په اړه خبرونه د ګل او نهې په منځنۍ شپه وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د شریف ډاکټر عدنان په ټویټر د هغه د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده. له دې وروسته د مسلم لیگ نون کارکوونکي هسپتال ته ورغلل او د نواز شریف د خوشې کولو په حق او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. د نواز شریف د ناروغۍ خبرونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د اپوزیشن بل ګوند پیپلز پارټۍ هم د خپل بندي شریک مشر آصف علي زرداری د ناروغۍ وی لیدی. د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو مشران د تیرې څه مودې راهیسې په بند کې دي. همداراز دریم اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی دی. شنون کې وایي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ورځ تر بلې زیاتېدونکي اختلاف پاکستان د نور سیاسي کړکیچ لور ته بیایي. د کراچۍ په اردو پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان وایي د اپوزیشن مشرانو په زندان کې ناروغه کېدو د هغوی سره حکومتي چلند تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دی وایي د دې سره سیاسي کړکېچ زیاتېږي، د کوم تحریک جوړېدو ته لار هوارېږي. خدا نه خواسته که نواز شریف ته زیان ورسېږي، نو پنجاب ته به یو سیاسي شهید په لاس ورشي، کوم چې هغې صوبې ته د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لاس نه دی ورغلی. د دې سره به حالات نور هم خراب شي. بلخوا حکومت وایي د نواز شریف ناروغي یې سنجیده اخیستې. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاوان بیګه خبري غونډې ته وویل د شریف په ناروغي سیاست نه کوي او د هغه درملنه یې پیل کړې. نواز شریف دا مهال د چودري شوګر ملز په قضیه کې د نیپ په حراست کې دی. هغه ته د تیر کال په ډسمبر کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت په العزیزیه سټیل مل قضیه کې د 2 کلونو د بند سزا هم اورولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی ضلعو او خیبر پختونخوا په ګډون له ټول پاکستانه د بنیادی تعلیم کمیونټی سکولونو استادانو یو وار بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی او غوښتنه کوي چې بند تنخواګانې دې ورکړل شي او نوکری دې ورله پخې کړل شي. له دې وړاندې هم استادانو په اسلام آباد کې احتجاج کړو چې بیا یې د حکومتي چارواکو د باور ورکولو وروسته پای ته رسولي وو. تفصیل سراج زید راغی.
د اکتوبر په 2 د قبایلي سیمو په ګډون له ټول پاکستان نه راغلي یو د بنیادی کمیونټي اسکولونو استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر د ډی چوک پورې احتجاجي مظاهره وکړه. د دې استادانو غوښتنه وه چې حکومت دې ورلا نوکری پخې کړي او له 9 میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دې ورته هم ورکړي. له پڼې چینارو راغلي یو استاد منتظر مهدي مشال ریډیو ته وویل دوی به د احتجاجي درنه تر هغه روانه ساتي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي.
ایجوکیشن منسٹر آف پاکستان یو پروجیکٹ دے سر پاکستان رول کو مطابق 89 days درے کنزکٹیو اگریمنٹ باندھے کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سرکار وکین او ریگولر کی گی ادل تک 1995 نا تقریباً 25 کی گی دا خلق دغه اسکولوں کی جاب کری ڈیر ورے ورے الگ ہونا خلق رغلی دی دلتا پروٹیسٹ دا پارا دی دا پارا دغه مستقبل بچی
دا بجوڑے دی درنے تر اگلی استاد محمد ریاض مشال ریڈیو تو ویل وی 5000 روپے میاش تنخواہ کار کوي چې حکومت دوی مسلو ته پام را وګرځوي
2003 موږ د خپل سکول آغاز کړی دی د اوسه پورې موږ په 7000 روپۍ باندې تنخواه باندې موږ کار کوو موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ دې ریګولر کړی شو او موږ تنخواه دې هم سیوا کړی شي
بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ضلع نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال افریدی په دې اړه وویل
مختلفو علاقو ته ویزټ هم کړی دی موږ د دې ډیټا اخیستو د فارم چې کومې کمیټې جوړې کړې دي هو سر و سره موږ په فاټا کې 5000 آسامې د اساتذه د برتي کېدو چې کومې هم عمل شروع کړی دی او په هغه کې باقي د انټرویو لګیا دي شروع دي هو سره و سره د خلکو د مسلو د حل لپاره به موږ د وفاقي وزیر سره کینو او د دې د مسلې حل به راوباسو
د دې احتجاج کوونکو وینا ده چې په کال 1995 کې دا اسکولونه د ناروې حکومت په مرسته شروع شوي وو چیرستو د نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن پمرست تر د کال 2001 پوری جاری وساتل شو او لدیر سودا په بنیادی کمیونټی سکولونو پروجیکټ کې زم شو او د دې تر لاندې په ټول پاکستان کې 12000 سلور سوات یا خزی او سړی استادان شپږ لکه 23000 ماشومان ته تر د 15م جمعه پوری سبقونه خایي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی دی چې ټول حراستي مرکزونو ته د زندانونو درجه ورکړي او په هغې کې قید و کسانو نمونه دی په 2 ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي قانون پوهان وایي د عدالت د دې حکم عملي کولو سره به له قبایلو د ورکو شوو کسانو ستونزه هواره شي تفصیل په دې راپور کې پیښور های کورټ تفصیلي فیصله د ګل پر ورځ د وکیل شبیر حسین ګګیانی د یو خاص تر اوریدنې وروسته خبره کړه ګګیانی بیګا مشال رډیو ته وویل عدالت پرون ټولو هغو ادارو ته د پریکړې نقلونه استولي چې پکې د حراستي مرکزونو د ناقانونو ګرځولو او دې ته د زندانونو د حیثیت ورکولو په اړه پکې ویل شوي دي
په دریو ورځو کې به ادارې وایي چې په هر مرکز کې ورسره څومره کسان بندیان دي په 2 ورځو کې به د دغو خلکو پر ضد شواهد مکمله وي که د چا پر ضد شواهد نه وي هغوی به خوشې کېږي او که په چا کوم تور وي نو اړوند عدالت ته به وړاندې کېږي
یاد قانون په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2011 کال کې مرکزی حکومت جوړ کړی وو چې پکې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو تر نامعلومې مودې د ځان سره د ساتلو واک ورکړل شوی وو د دې قانون د جوړېدو وروسته له قبایلو د خلکو د تری تم کېدو شکایتونه مخې ته راتلل زیات شو قانون پوه سنگین خان ایډوکیټ وای د پېښور های کورټ د دې فیصلې وروسته د خلکو ورکول او عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتل په مکمل توګه غیر قانوني شول او له دې سره به د 2011 را وروسته له قبایلو ورک شوي خلک یا عدالت ته وړاندې شي او یا به خوشي شي
ڈکلیئر کے دل مطلب دار چې دا قانون په گرفت کې راځي دا اوس ته حکومت په باقاعده کسٹڈی کې شو چې جیل دا ڈکلیئر شو نو ظاهر خبره دا فوري تور بعد دا څومره خلک چې دي دا به یو عدالت ته وړاندې
ورک خلک عدالتونو ته وړاندې کول د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو څخه یو ده د غورځنګ یو مخکخ علي وزیر وای تم لري چې د عدالت پریکړه به عملی شي او ورکو خلکو ته به انصاف ورکړي شي علي وزیر بیگا مشال رډیو ته ویل د عدالت پریکړه جوته کړه چې امنیتی ادارو له کلونو راه سي خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي
او د دې حکومت فیصله د مونږ ډیر د قدر په نظر باندې ګورو فتیم د ډیر وخت نه په دې وطن کې دغه ظلم لګیا وو چې د ګناه خلک به مړه کېدل کورونه به ورانېدل یا دغه خلک به اوچتېدل او چاته به فصل نه لګېدل نو زه دا یم چې دا اوس چې څومره داسې فیصلې کېږي چې دا ټول مونږ ته د شکریا ادا کوو
په پاکستان کې د خلکو د ورکېدنې موضوع تل متنازعه پاتې شوې د پښتنو بلوچو او سندیانو ځینې تنظیمونو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي حکومت د ورکو خلکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی سکل په جولای کې پوز هم په خپل مرکز GHQ کې د ورکو خلکو لپاره د ځانګړي څانګې د جوړولو ویلي د بشري حقوقو تنظیمونو هم په بیا بیا له پاکستانه د خلکو د ورکېدنې د لړۍ بندولو غوښتنې کړې دي
دا مشال ریډیو ده
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي سره د دې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې لوزنامه لا نه ده شوې، امریکا په خاموشۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو شمیره راکمه کړې. د ورځپاڼې په وینا دا به په راتلونکي کې د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا لاس کمزور کړي. شاین بونیری د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال آسټن میلر د ګل پور زویل چې له دغه هیواد څخه د تیر یو کال په موده کې 2000 ځواکونه راوستل شوي، چې په نتیجه کې دغلته اوس د امریکایي ځواکونو شمیره د 14000 او 12000 ترمنځ پاتې شوې ده. د طالبانو سره په خبرو کې د امریکایي مرکچیانو هڅه داوه چې د ځواکونو د شمیر راښکته کول په دې غرض وکاروي چې په بدل کې طالبان هم ځینو رعایتونو ورکولو ته آماده شي، خو ولسمشر ټرمپ سمدستي د مذاکراتو د ختمولو اعلان وکړ. دا خبره چې ګنې که د سولې لوزنامه کیږي او کنه، خو امریکا له افغانستان خپل ځواکونه روباسي په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې ولسمشر ټرمپ د شام د ځینو برخو څخه د امریکایي ځواکونو د راوستلو اعلان کړی دی. د نورې نړۍ په شان طالبان هم په شام کې په حالاتو نظر ساتي، چرته چې د ټرمپ انتظامیه د کورد جنگیالو پر ضد د عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې ده، او دا کوردان د شام په جګړه کې د امریکایي ځواکونو ملګری وو. یو طالب چارواکي په خپل ویب سایټ په یو مرکه کې ویلي چې د کابل د انتظامیه قسمت به لدې بدل نه وي. نورو امریکایي او افغان چارواکو نیویارک ټایمز ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په پای کې بعد د ځواکونو شمیره 8600 ته راښکته شي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د ختمولو نه وروسته امریکایي چارواکو په خاموشۍ سره دا اشاره ورکړې چې خبرې ترې پر مخ وړل غواړي. روانه میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالب چارواکو سره وکتل. د نیویارک ټایمز په وینا د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره به اوس د افغان ځواکونو د تربیې ذمواري د 8500 ناټو ځواکونو په اوږو راپریوزي. دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې آیا ناټو به هم د ځواکونو شمیره راکمه کړي، خو د نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې د ناټو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې خپل مشن ته ژمنه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نومبر له لسمې په خبر پښتونخوا کې قومي لوبي شروع کیږي. چارواکي وایي دا ځل په لوبو کې د ښځو وېشتمونه برخه اخلي. تفصیل له پیښور شبیر جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا دا اولمپکس اسوسییشن مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید عقل شاہ مشال لیڑو ته ویل چې راتلونکي نومبر میاشتې لسمه نیټه نه با دا خیبر پختونخوا په قرباتوب د قومي لوبو سیاله پیلېږي چې پکې د ټول ملک نه شپږ نیم زره لوبغاړي برخه اخلي، او په دې کې غټه شمیره دا زنانه لوبغاړو هم ده. دیوای چې په دې اړه ټینګ امنیت ګامونه هم پورته کړی شوی دي.
ټوټل 33 گیمز دي، او هغه 33 گیمز کې 27 گیمز چې دي هغه صرف د جنو کو دي. دا ریکارډ ده په دنیا کې، دا څه چرته نه ده شوی دنیا کې. دا گیمز لسم باندې اوپننګ ده. مونږ ته چې دینو دینه زیات خوشحالي بند سوی چې زمونږ په زمکا زمونږ په خاوره ده گیمز کې دي. مونږه قربایو ټول پاکستان زمونږه ملمه دي. او بیا چې مخکې تاسو ته یاد شي چې مونږ هغه ټایم کې بدلته چې دینو گیمز کړی روزانہ په حساب بم خلاصې دا نن سبا حالات ډیر ښه دي.
سارا خان چې د آرچر یغشي وشتلو لوبډلې کوچ هم دا وای وړاندې به زنانه یوازې کور پورې محدوده وي، ولی اوس د لوبو په میدان کې هم دوی ځان خودلې دي.
په خو به دا خبره کېدله چې پښتني زنانه چې کمی دي هغه د کورونه نه وزي او هغه له سورزیم نه بس داسې کلیوال ټایپ دی او مور پلار هم نه پریدي بدګنی. دا د چې مونږ خپل لیمټ کې یو، مونږ د سپورت سره ووتلو، تعلیم سره سره مونږ دی شوبیتم را سپورتس ته اور بل فیملی ته پتو لګه زما یو ماشوم ان کیس هغه ایجوکیشن کې خنه د سپورتس کې نه هغه بالکل فری کړي دی.
دا تایکوانډو سیاله قامل وړي نه جالي وای چې کدوی ته موقع ورکړل شي نو دا نارینه سره سم هر ډول سیاله کول شي.
په نېشنل گیمز کې 27 گیمز کې فیمیل پارټیسیپیشن دی، فرست ټایم دا سی او شو او ډیر زیات خلګي ډیر زیات فیمیل کې اویرنس پیدا کیږي د وجه او موږ ډیر خوشاله یو په دې باندې. کړي چې فیمیل له چې دینو زیات څنګه میل امپورټنس ورکړي نو دونه فیمیل تم امپورټنس ملاويږي ځکه چې هر یو گیم اوس داسې دی چې هغه میل فیمیل دواړه کولی شي او زموږ چې کم گیم دی نو موږ خپل میل سره هم پریکټس کوو موږ هغه سره ټریننګ کوو چې هغه فایټ کوي موږ هم سره فایټ کوو
ته دا ونه چې دا لوبه به د نومبر 14 پای ته رسی او د کې د پاکستان د سلور روانو صوبو آزاد کشمیر او گلګت بلتستان نه علاوه 14 ادارې یا یونټ هم برخه اخلي چې پکې د پاکستان پوز پولیس وابډا او د لوړو زده کړو ادارې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو له منور شاه د خبرونو لنډی سبرو.
د جمعیت علما اسلام اوفی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج یې د ادارو خلاف نه بلکې د حکومت خلاف دی او تر هغه به یې جاري ساتي چې حکومت مستعفی شوی نه وي. نوموړی د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ د روانې میاشتې له 18 د حکومت خلاف احتجاجي مارچ شروع کوي. بلخوا واکمن تحریک انصاف وایي چې څوک به هم حکومتي عملداري چیلنج کولو ته نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا په شمول د هیواد د ټولو صوبو د کمیونټي سکولونو استادان وایي د دوی نوکری د پخې او له 9 میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. دوی پرون د اسلام آباد له پرېس کلب نه تر ډي چوک پورې احتجاجي لاریون وکړ او بیا یې ملته احتجاجي ناسته پیل کړه. حکومتي پارلماني غړي وایي هیله ده چې دا مسله زر حل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په سرکاري ادارو کې د کاغذي فایلونو پر ځای کمپیوټري نظام او په ګڼو تعلیمي ادارو کې د وړیا انټرنیټ سہولت شروع کوي. د انفارمیشن ټکنالوژۍ په اړه د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش ویلي چې په دې لړ کې ورسره نړیوال بینک مالي مرسته کړې. په خیبر پختونخوا کې له شاملېدو وروسته په اول وار په خیبر ضلع کې د ټرافیک په اړه د پولیسو تربیتي پروګرام مکمل شو. دوی وایي چې قبایلي ولس به هم د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې له دوی سره مرسته کوي او دا چې ډېر ځر به په لوړګي جمرود او باړه کې د ټرافیک نښې او اشارې ولګول شي. افغان طالبان وایي چین به د روانې میاشتې پاتې 28 د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکې به د طالبانو د وفد مشري ملا برادر کوي. چین او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه، یورپ یونین او د امریکا په شمول یو شمېر غربي هیوادونه وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د یوې داسې لوزنامې ته ژمن دي چې د جنگ ختمولو ته زمینه برابر کړي. او ترکی ویلي په شام کې د کور جنگیالو پر ضد د کاروي بیا شروع کولو ضرورت نشته ځکه چې امریکا ورته ویلي د ترکی له سرحد سره نږدې د شام له شمالي سیمو د کوردي جنگیالو د وتلو عمل مکمل شوی دی.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخت شوې ده د ونیزي خبرونې د مشال رادیوي مجلې د دې خبرونې کوربه نجیب امیر ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې ونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا ونه د افغانستان د موسیقي د استر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د توړاندې کو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات یو هنرمن اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خبرونې په وروستۍ شېبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه در اورو بدرګه موکړه. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخ کال سلويخ کال پوره شول. هغه په 1990 کال کې په 30 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شو خو نن سلويخ کال وروسته هم دغه یادونه او سندرې ژوند دي. د نوموړي پاړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
بدر تا ولم صبر تا پاخم در زم در سرا خانه دوران شدی در زم در سرا خانه
د افغان سندرغاړي احمد زاهر د مرګ 40 کاله پورسول خونه یاد مری نه سندره د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګیدلی او له مقبره سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد زاهر مینوال دی، داغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنې د احمد زاهر سندري اوري.
چې هر څومره یې سندرې واورې تنګ به نشي. زه یې له لسکلنې سندرې اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي، د بل هیڅ چا نشته.
دا د احمد زاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صحبت ژغوي. احمد زاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری و. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد زاهر د کور بهر راتلی او هارنونه به وهل.
مردم یک دقیقه سر سټیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر سټیج آرام ته نه پریښود. کله چې به یوه سندره ختمه شوه خلکو به چک چک ووهلې او نه یې غوښتل چې هغه له سټیجه کوز شي.
احمد زاهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله. هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده. د سیف الله په وینا د احمد زاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ و.
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري، یو حرکت لري. ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښېږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولي وي، ته به وایې لکه چې مونځ کوي.
1980 او 90 لسیزه د افغان موسیقي طلایي دور بلل کېږي. احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول. احمد زاهر په 1990 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو.
احمد ظاهر د پرون आवाज خو نن هم اوریدل کیږي، خو موږ درته د نن یو هنرمن اقبال یوسفزی هم در پیشنو. نو موړل تیر سو کلونو رئیس د موسیقي په میدان کې فعال دی او خپل غزل وای. راځي دا غوي سره د مشال رادیو شوی خبرې دروورو. په سر کې درته هغه حل وای چې څنګه موسیقي ته پام شو.
نو هغه هم د سیوا جیجت کزتا استو هم نو هم تقریبا معصومه نو دا هغه وخت نه اسکول کې پروګرام نو هغه لمون تیاری کو. زما د والد سی بیو ملګری او زمون ډیر محترم استاد دی، استاد شیرجان استاد. نو ما والد سی ته وای میدان مقابله دا بز لازم غټم. نو بیا زما والد سی زما سره شو مو دا استاد زې تراغلو. نو په هغه نظم باندې به مونږ پریکټس کول. نو هغه ایوارډ چې ما واغس بیا مې زړه وغوښته چې کوشش په کار دی چې مخ په وړاندې زه نور هم لاړ شم، شوق مې ورسره نور هم پیدا شو. نو د هغې نه زه بیا سنګینګ ته راووتم.
اقبال یوسفزی صاحب، د کورنۍ مو نو خوښه وه چې تاسو د سندرې ووایئ، په دې لاره کې مشکلات به نه ول تاسو ته؟ ځکه تاسو ویل چې ستاسو پلار په خپله تاسو سره کومک کړو.
ما ته په خپله ډېرې زیاتې مسایل وو د کورنۍ نه چې د دې فن د نه کولو وي چې دا به نه کوي. خو زما ډېر زیات شوق و او زه د پلار نیازبین زوی وم. نو پلار مې زه سپورټ کولم، نو تر دې وخته مې دا فن را ورسول.
خا د سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دی؟
نو مشکلات خو د سیدی چې لکه زمون سوات کې کومو وګورو، نو زمون د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه. یو دویم دا خبره چې زمون په سوات کې د سی انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زده کوونکو د پاره د سی نشتا. د دریم دا خبره چې زمون په سوات کې سټوډیو هم نشتا. نو دا ټول مسائل چې کم دي، نو دا موسوسو پیری ور مخه ته کړی دي او میډیا باندې موږ ډیر دا واس شوت کړی دي، خلاص عمل پینې راشي. نو موږ وایو چې دا راته اوشي نو لکړې زیات په اسانتیا راشي زموږ په سنگینګ کې.
اقبال یوسفزی صاحب، ځنی خلک ګیلې لري وای چې اوس په دې فن کې دومره پیسې نه دي پاتې. تاسو راته وای چې په دې فن کې مو پیسې مو ګټلې کنه یوازې کیسې مو ګټلې دي؟
نو زمون تاسو خبره وکړه زما چې کوم دینو ګټه وټه قدر ته ویم نو د دین نه هم دا د دین د هم زکه چې اکثر ملګری وغواړي سوک سه گیفتو کی سوک توفه وکي نو هغه وین نور زما د فن سره شوق دی مینه می ده هغې د وجنې کوم.
اقبال یوسف صاحب کور ودان ژوندی اوسئ په اخره کې یو وار بیا درنه مننه کو او تاسو نه بس اوریدلم غواړو نو څنګه مو خوښه ده؟
از به درته یو غزل ووایم چې زما ډېر زیات په خپله خوښ دی نو هغه به درته ووایم.
یپ جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی گرانیم پما گرانا پما گران دی زپ گرانیم پما گرانا تغمنا میں یاران دی خو ہندوان دی پجنی
د اقبال یوسف زی خبر او سندره مو ورده د دې مرکه د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار لمون سره مرسته کړې و چې مونږ ترې مننه نکو وای چې ګل دراکړو په خندا شوي زه د لګولا په خندا خوشاله یم. اوس ورزو تیراته هلته مو د رامداد خان رامداد سره پیژنګل وکو. نوموړی په 1993 کال کې پیدا شوی، تعلیم یې تر یو بریده کړی، لیک لوست کولی شي او خوږ غزل لیکي. نوموړی هلته د بیلابیلو ادبي جرګو سره ناسته پاسته همکاري لري. له رامداد خان رامداد سره مو خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلی چې ادبي نړۍ ته د راتګ کیسه دې راته وکړي.
ادبي دنیا ته لکه امیر صاحب دراسې چې واقعیت روشي یا څه جذبات په فکر باندې غالب شي نو په هغه وجه باندې د ادبي دنیا سره متعرف شوم. او لکه بالخصوص د اولا نه مو دا یو سوچ لکه موږ د خبر د ایریې د شاعرانو د غزل سره متعلق او بالخصوص لکه ما د غزل اورېدلې شاعرانو مطبانه کوزه او پورس پورتور خوا نو بیا دغه نه زب متاثر شوم او دا غ شاعری سره زه متعرف شوم.
صحیح. نو زیات کار مو په نثر کې کړه ک په نظم کې؟
امیر صاحب زیات کار مو په نظم کې کړه ک بیا بل خصوص غزل ډیر لیکلای او نظم لیکل نظم هم کوم لیکل حالات مطابق چې څنګه حالات وي حالات سره ما شون ته قلم پورته کړو او زیات و نثر باندې لیکل سنار کی و رمانی دي تل یو او افسانه هم دې لیکلې و سم لیکم لکه موږ دا وخت نیو نیم افسانه پورته رو.
صحیح. د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی وجه سده دلته د حمزه بابا، ناظر شینواری، همداسې د نورو معتبرو شاعرانو خیبر افریدی صاحب د دوی هغه موجودګۍ وجه ده چې هغه تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامونه اخیستي ډیر کار کړي کدا خوره شاعرانه ده او د غزل د پاره ډیره ښه ده.
د دواړه وژن کې د شی لکه د خیبر سیمه پترتی د یو عمل لري لکه قلم کړه چې لوړ نو طلب یو د احساس کی لکه بدای لکه د اورډر شخصیتونه د ادب په حواله کې شي لکه حمزه صاحب او نادر شنواری
مصری خان خاطر خیبر سے اول زدہ نظر نو لکا یو داسی پترتی ہونے کی آوارا وہ دائے غزل نہ در خل دے دغو خل کو پا کوششونو باندے ماغی شوی مخاطب شوی دیور سرا وہ لکا دا غزل پاک کرے نو دا غزل دے وقت سارا لکا دا غزل لڈیرہ توجہ اور کئی
صحیح رمداد افریدی صاحب تاسو نه بزنور ته پوسونم کوم خو دا پروگرام په دې برخه کې وستا سونه یو غزل و او بیا بزنور ته پوسونم کوم
مننه
ارشاد
امیر صاحب یو غزل دی چې نو مې تقریبا جوړ جوړون دی نیولې پزان هر نخره مې تا د پاره جوړولا پزان هر نخره مې تا د پاره جوړولا
دوبارہ
زہم پکی داغ دخ کارے دما دنور غوندے زہم پکی داغ داغ کارے دما چی وخل را با ما کل ہندار جوڑا ولا وستات اشارہ شما خاموش اظہار ونشو تات اشارہ شما خاموش اظہار ونشو گنی ما خل کی خبر بے اختیار جوڑا ولا آغا پا بد حالے پورے میں تاب چی خندلو آغا پا بد حالے پورے میں تاب چی خندلو زما ہر اصل گے دے نا قرار جوڑا ولا وقتانی نی فہر تا پوہاولم بارمداد تامی نی فہر تا پوہاولم بارمداد بانا چستا دی دل لبا میں یار جوڑا ولا
واہ 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 دیر خوب قتل ډیر ښه غزل دی استاد غزل واقعا په زړه کې لار جوړول رمضان صاحب ډیر مننه کور ودان او درته وای رمضان افریدی صاحب چې په خیبر کې خیبرې مشاعره څنګه وي مونږ خو ډیر کلونه نه دی لیدلی او ردونکو ته لږ حال وای نن سبا مشاعره کیږي چرته حجرو کې کیږي چرته په دیرو کې کیږي څومره وخت کې کیږي دا حال کرک
مننه د خیبر په سیمه کې لکه د بی حلې زلې ډېرې ټونګيري او لکه په هغو خلکو کې دا یو فطرتي اغره چې هغه داسې غونډې حجرې او د دغو شیونو خواسم پښتنو وي الحمدلله ټول پښتنو کې هم دا غشته خو ولته لکه ادبي بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې دا سره جوړوي او بیا داسې شخصیتونه لکه کوم ذکر وشو مخکې داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي نو رغونه خو به خامخا ملا چې کوم ځای کې تاسو پاتې کیږي په هغه باندې د موږ د نوی کود روا دواره او په هغه باندې د مزل کوي مخکې او بل د خوشاله خبره دارو چې په د خبر په سیمه کې حالات تا مناسب نہیں
نو په نثر او په نظم کې سمو کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رمضان صاحب
یارا نثر کې خو ما چې کوم دی کنه دا هغه ساتورې نو په نثر باندې په نظم کې کتاب غوړي مو هغه دا او کوشش کوم انشاء الله دې نثر کې دې کتاب لپاره مساعده انشاء الله ته یورم تقریباً 10-11
بیا چکن دا کتابی شکل ورکوم
پخپلو چارو کی بریالی اوسه رمداد خان رمداد سے بو ک پخیره کی او بل غزلم تا سنو ورونو خوان بو کی
مننه ډیر ډیر مننه
الکوم ارشاد
دا وخت د غزل مطلار دو
ارشاد ارشاد
دا وخت وخت تر هر څه دی بدل شوی دا وخت وخت تر هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخو
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی او خدا کا لکھوم
پښتانه دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي نن حالات می ارتقال نه پرېږدي کا اوقات می څو د زړه دی بدل شوی
واه ډېر
او بل شعر را مې سپ کې رور و جنا بنیتی او داسې نور هم رور و جن بد نیتی او داس نور هم دیر کارونا خولان دی بدل شی
واہ واہ نخ
وستا فناز و فانداز خپو ہے دمبا تا فناز و فانداز خپو ہے دمبا نن جانانا تا کا تدی بدل شی خوند و رنگ او سکون مینا یہ تالا دا خوند و رنگ او سکون مینا یہ تالا دا نن هر څه د ژوندانه دی بدل شوی او امیر صاحب د غزل مختار تو ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا دلته بد او هم نن خدي بدل شوی دلته بد او هم نن خدي
بدل شوی دا و د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس تخپرونی روستي شیبی دی تاسو د زما د غستان کتاب د شپاړه اوریدو تر بولم لیکوال رسول حمزه توه په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي بیا په خپل هنري ژبه ثوابونه وایي چې موضوع به سوي اوس په دې قسط کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي له همدې سره به د مشال رډیوي مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي دالارا اگتا ہم دا او گرانا ہم خونن ہم پردے لارا روانیم او دخپل گلدستی لپارا گلو نٹولاو ما او پر ہم دے لارا دا تک پر محال میں دا دے لاس لانی کتاب دا لکلو خیال زرطا راغلیو دا دا ڈول خیالونو ذہن ترا تک دا سیوی لکا دیوی میرمنی حامل دا رکیدن تخلیق خوبا دا ٹاکل مدین پس پا وجود کی رازی خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د ویخزه په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی مهنت درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي په ماشوم باندې د نوم خودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوی نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب سنوم کېږدم د کوم ګل نوم د کوم ستوري نوم یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم نه زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم د کوم بل چا نه اخیستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدی شي خو اصلي نوم نشي کېدی دا هر څه خو سم دي خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ تاسو چې کله پاپا خولی اخلی نو دا خیال ساتئ چې ستاسو د سر لپاره باید جوړوي د پاپا لپاره سر خو نه شي اخیستی کنه د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدوالې په دې پورې تړلې وي چې هغه آله څومره ده زما کله زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګن ځایونه دي چې پکې زما خیالونه زما احساسات او زما ولولې پیدا شوې دي او همدا ځایو چې ما ترې وزرې موندلې او ولوت مې پیل کړې ده زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي داغستان زما کور هم ده او زما زانګو هم ده بیا څه ضرورت دی چې زه دلته یا هلته لټون وکړم؟ زمونږ غرایزو سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نوم ایښودل کیږي. نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچی یم، نو زه به دې ته هم داغستان وایم. آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدای شي؟ د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د هغوی د ملي بیرغ نه کیږي چې د هغه پر موټر رپیږي؟ زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي. دا د هر لیکوال سره پیخیږي چې د هغه خیالونه پر هر پاڼه، هر یوې کرښې او په یو یو ټکی کې له هغه سره بحث کوي. زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي. دوی لکه په یوه نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي. داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دی داغستان وي. خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړی او پاسېدلی، ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوند نه دی ورکړی. په دې کار نه کیږي، بالکل هم نه کیږي. یو وړوکی کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدای شي؟ که د یو ماشوم په سر د هغه د پلار پاپا خولۍ کېښودل شي، نو د هغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کیږي؟ سپوږمۍ د اسمان په لمن کې ګرځي او عکس لاندې پر ځمکه، سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه را یادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلي وو، هغه دی، هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بیوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلې وو. خو دا د ګیدړې مکر او دوکه وه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کیږي، هیڅ کلام نه کیږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم، نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم. بیخي داسې نه ده، زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی، هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم، نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي روح او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کیږدم. داسې ګڼل کېدای شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلې او پیژنم یې. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګونه تصور جوړ شوی دی. نور بیا